بسم الله الرحمن الرحیم. گران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غږ.
محترم اوریدونکو، د حسین مسګری په غږ د حج د مبارکې سورې د اوه اویایم او اته اویایم آیاتونو تلاوت او ورپسې ژباړې ته غوږ شئ.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده واجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم وسماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم نصير. صدق الله العلي العظيم.
د لوی خدای په نامه چې بخون کې او مهربان دی. ای هغه کسانو چې ایمان مراوړې دی، رکوع او سجده کوي، د خپل پروردگار عبادت کوي او خکرونه کوي چې ژغورنه او نجات ومومي. د خدای په لاره کې غزا کوي لکه څرنګه چې غزا کول پکار دي. هغه تاسو د خپل کار لپاره غوره کړی یاست او په دین کې یې پر تاسو سختی او تنګسا نه دروستي. دا دین ستاسو د همهغه پلار ابراهیم دین دی. خدای تاسو لمخ کې څخه او پدې قرآن کې د مسلمان په نامه یاد کړی یاست چې د خدای رسول پر تاسو گواه وي او تاسو پر خلکو گواه ووسی. پس لمونځ کوی، زکات ورکوی او خدای ته ورنږدې شی او له هغه څخه پناه واخلئ. هغه ستاسې بادار دی، نو څومره ښه بادار او څومره پوخ مددگار او مرستندوی دی.
بسم الله الرحمن الرحیم. ګران اوریدونکو، هر ځای کې چې یاست زموږ سلامونه او نیکې پیرزوینې ومنئ. نن د جمعې ورځ د 1400 هجري لمریز کال د تلي د میاشت 14 او د 1340 هجري قمري کال د ربیع الاول د میاشتې لومړۍ نیټه ده، چې د 2021 میلادي کال د اکتوبر د میاشتې له 8 نیټې سره سمون خوري. دوستانو، زه علی اصغر عابدی ستاسو درانه حضور ته حاضر سویم چې نننۍ سهارنۍ یو ساعته خپرونه تاسو ته وړاندې کړم. ایزانو، د خپرونې په سر کې به د معمول سره سم د ایران، افغانستان او د پاکستان په شمول د سیمې او د نړۍ تازه خبرونه واورئ. وروسته به د طالبانو د ژمنو او د ادعاو تر عمل پورې تر عنوان لاندې یوه سیاسي تبصره تاسو ته وړاندې سي. ورپسې به د تاریخ کال هنداره خپرونه واورئ. د پروګرام په دوام کې به هم د رڼا په لور خپرونې ته غوږ سئ، او په پای کې به هم د رهبرۍ د ستر مقام له نظره د امنیتي مؤلفو خپرونه درته وړاندې سي، چې په دې سره پروګرام پای ته رسیږي او ستاسو له حضوره رخصت اخلو. www.parstoday.com/ps زموږ د انټرنیټي پاڼې ادرس دی، او خپل نظرونه وړاندیزونه زموږ سره شریک کړئ. اوس په تهران کې د سهار 6 بجې دی. پام وکړئ د دې مهال خبرونو ته. په سر کې هم د مهمو خبرونو سر ټکی. لبنان ته د ایران د بهرنیو چارو د وزیر سفر، د اروپایي هیوادونو د عربستان چټي تورون ته د ایران ځواب، په افغانستان کې د اهل تشیع او اهل تسنن په یووالي د طالبانو د حکومت د چارواکو ټینګار. اوس هم پام وکړئ بشپړو خبرونو ته. د ایران د اسلامي جمهوریت د بهرنیو چارو وزیر د حماس د غورځنګ د بهرنیو چارو له مسؤل سره خبرې اترې وکړې. د ایران د بهرنیو اړیکو د وزارت د اطلاع رسونې د مرکز له راپور سره سم د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان د پنجشنبې په مازدیګر په بیروت کې د حماس د غورځنګ د بهرنیو اړیکو له مسؤل اسامه همدان سره خبرې اترې وکړې. حسین امیر عبداللهیان همدارنګه د امام موسی صدر د میرمنې او د شیانو د لوړې شورا د مشر عبدالامیر قبلان د وفات د امله د خواخوږۍ د څرګندولو په موخه د امام موسی صدر د کورنۍ له غړو او د شیانو د شورا له مسؤلینو سره لیده کاته وکړه. هغه همدارنګه د لبنان د ولسمشر، لومړي وزیر، د بهرنیو چارو وزیر، د پارلمان مشر او د فلسطین د اسلامي جهاد له یو شمېر مشران سره خبرې اترې وکړې. په ملګرو ملتونو کې د اسلامي ایران استازی د سیمه ییزو او د برجام په هکله د ځینو اروپایي هیوادونو او د عربستان د سفیر چټي تورون ته ځواب ورکړ. په ملګرو ملتونو کې د ایران د اسلامي جمهوریت استازی حیدر علي بلوچی د ملګرو ملتونو د لومړي کمیټې په ونډه کې وویل د برجام د ایټمي نړیوالې موافقې په هکله یو نه انکارېدونکی حقیقت دا دی چې یوازې ایران د دې موافقې په بندونو ژمن پاتې سوی، او درې واړه اروپایي هیوادونه او امریکا د برجام په چوکاټ کې د خپلو ژمنو له پلي کولو ډډه کړې ده. دغه ایرانۍ ډیپلومات زیاته کړه، ایران د برجام د موافقې د مقابل لورو لخوا د ژمنو د پلي کېدو او د ظالمانه بندیزونو د لرې کېدو په شرط د برجام د موافقې پلي کېدو ته تیار دی. هغه وویل د ایران توغندیز دفاعي پروګرام د نړیوالو قوانینو په چوکاټ کې د ایران یو نه انکارېدونکی حق دی. په ملګر ملتونو کې د ایران استازی همدارنګه زیاته کړه اروپایي هیوادونه د برجام په چوکاټ کې د خپل ژمن د عمل کولو په ترڅ کې باید په امریکې هم فشار راولي تر څو امریکا د برجام موافقې او د ملګر ملتونو د امنیت شورا 2201 جشن پریکړې لیک ته راستانه سي. بلوچی زیاده کړه د برجام د نړیوالې اټومي موافقې د مذاکراتو په دوران کې عربستان او اسرائیل د دې موافقې د ړنګولو په مخه خپل ټول وس په کار واچول. هغوی اوس هم ورته سیاستونه تعقیبوي چې د ملګرو ملتونو د منشور له مخې د هغوی له ژمنو سره سمون نه خوري. د غیرانی ډیپلومات جواته کړه عربستان په ځانګړې توګه به داسې یو شرایطو کې په ایران تورونه لګوي چې د ایټمي انرژي د نړیوالې ایجنسۍ د غوښتنو په خلاف ریاض د ایټمي انرژي د نړیوالې ایجنسۍ له پلټنې سره موافقه نه ده کړې چې د عملی د عربستان په ایټمي پروګرام باندې هیڅ ډول نظارت نه ترسره کیږي. هغه د سیم پاک له په ایران باندې د لګېدلو تورون په ځواب کې وویل چې د ایران د توغندیز دفاعي پروګرام په هکله هم چټي تورونه د عربستان له لورې د وسلو او د جنګي سازو سامان د زیات پلور د توجه کولو په مخه مطرح کیږي. په ملګرو ملتونو کې د ایران دغه سازی ټینګار وکړ چې په سیمه کې د بې ثباتۍ او د شخړو جړه د سیمې په هیوادونو من جمله عربستان کې د بهرنیو ځواکونو حضور دی او موږ هیله لرو چې سعودي د خپل منځي اختلافاتو د حل په موخه د ایران د خبرو اترو بلنې ته متوجه شي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویان د ایران او عربستان ترمنځ له خبرو اترو څخه د هرکلی ترڅنګ دغه بهیر مهم وباله. استفان دوجاری کویل د ایران او عربستان ترمنځ خبرې اترې ډېرې مهمې دي او د سیمې د امنیت په موخه له ځانګړې اهمیت څخه برخور دی. د عربستان د بهرنیو چارو وزیر فیصل بن فرحان د یکشنبه په ورځ د ریاض او عربستان ترمنځ خبرې تایید کړې او هیله یې وښوده چې د دواړو لورو ترمنځ روانې ستونزې هوارې سي. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت ویان سید خطیب زاده زیاته کړه د ایران او عربستان ترمنځ خبرې اترې په شفضا کې روانې دي. تېره شپه هم دوه عراقي چارواکي اسوشیتد پرستا ویلي وه چې د ایران او د عربستان استازو په بغداد کې د مذاکراتو نوی پړاو پیل کړی دی. دغه خبرې اترې تېره اونۍ ترسره سوې. عربستان بخانه وړم عراق په دې وروستیو کې هڅه کوي چې د ایران او عربستان ترمنځ د منځګړي رول ولوبوي. د افغانستان په ایرات ولایت کې د طالبان د کلتوري چارو مسؤول په افغانستان کې د شیعه او اهل تسنن ترمنځ وحدت د دې هیواد د دښمنانو د غوسه کېدو لامل وباله. دا اول راپور سره سم د هرات د کلتوري چارو مسؤول مولوي نعیم الحق حقانی د دې ولایت د اسلامي اخوت د شورا له غړو سره په لیدنه کې وویل نن سبا اهل تشیع او اهل تسنن وړونه د یو بل تر څنګ په امن فضا کې دي چې دا موضوع زموږ د دښمنانو د سترګو خار ګرځېدلی دی. هغه زیاته کړه چې مجاهدین د نه امکاناتو په لرلو سره شل کاله د امریکې په وړاندې مبارزه وکړه او د ولس په همکارۍ سره خپلو غوښتنو ته ورسېده. حقانی وویل دښمنان دا تمه لرل چې افغانستان هم د سوریه او عراق په څیر له ستونزو سره مخ سي، لیکن افغانان وښوده چې کولای سي له یو بل سره روغه جوړه وکړي. هغه جواته کړه چې طالبان تر واکمنېدو وروسته سږ کال د عاشورې مراسم په پوره ډاډ ترسره سو، حال دا چې دښمنان زموږ د قوت او له ورورګلوۍ مخالفه دي. د طالبان د حکومت د بهرنۍ چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی له خپل ازبک سیال عبدالعزیز کاملوف او ورسره مل پلاو سره کتلی دي. د یاد وزارت د معلوماتو له مخې په دې لیدنه کې دواړو لورو پر دواړو ښځو اړیکو مهمې او ګټورې خبرې اترې کړې دي. د سرچینې په خبره متقی خپل ازبک سیال ته د هرکلی ترڅنګ نوموړي ته ډاډ ورکړی دی چې له رامنځته شوي تحول وروسته په افغانستان کې وضعیت عادي حالت ته پراګرځېدو دی. د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر وروسته تر هغه کابل ته راځي چې نن یاد هیواد ویلي سره له دې چې افغانستان یې د برېښنا له درکه پوروړی دی خو پر دغه هیواد برېښنا نه بندوي. د انصار الله د غورځنګ سرمنشي تاکید وکړ چې د پردو له لورې د اسلامي امت په ضد دسیسې پلي کېږي تر څو په مسلمانانو کې اختلاف رامنځته سي. عبدالمالک بدر الدین الحوسی وویل د دینی مراسمو او مناسبتونو لمانځنه په حقیقت کې د اسلام د دشمنانو د خوځښتونو د شندولو سبب ګرځي. تجربه ښودلې ده چې د اسلامي مراسمو لمانځنه مبارک سرات لرلې دي. الحوسی زیاته کړه د یمن ولس د خپل ژور لیدلوري له مخې د دینی مناسبتونو لمانځنې ته اهمیت ورکوي، ځکه چې دغه ډول مراسمونه له ننګونو سره د مقابلې لپاره اسلامي نړۍ ته انګیزه وربخشي. هغه وویل د اسلام دشمنان د مسلمانانو ترمنځ د نفاق اچولو هڅې کوي. اسلامي امت باید له دې مسئلې څخه غافل پاتې نه سي. د فلسطین د اسلامي جهاد د غورځنګ غړی ټینګار وکړ چې د سینستانو په ضد به جهاد د فلسطین څخه د نیواکګرو تر شړلو او د فلسطیني ولس د حقوقو تر تامینېدو پورې دوام وموندي. خالد البطش د فلسطین د اسلامي جهاد د رامنځته کېدو د کلیزه په مراسمو کې جوته کړه. موږ هر کال دغه مراسم لمانځو تر څو د نیواکګرو تر وتلو پورې د جهاد په دوام باندې ټینګار وسي. د اسلامي جهاد د غورځنګ دغه چارواکي ټینګار وکړ چې د جهاد بهیر او دکتور شقاقي رمضان شلح شیخ احمد یاسین ابو عمار او د شیطانو لاره دوام موندي. د دې غورځنګ سرمنشي زیاده نخاله هم په دغه مراسمو کې په خپلو ویناو کې د اسرائیل په ضد په مقاومت باندې ټینګار وکړ او له صهیونستانو سره د مخامخېدنې تر ټولو غوره لاره مقاومت وباله. هغه زیاته کړه یا به له اسرائیل سره جنګیږو او یا به هم ورته سر ټیټو او تسلیمیږو. له دې دوو لارو پرته بله چاره نه لرو. که له هغوی سره جنګ وکړو نو بله عزت ډګ ژوند ولرو، او که موږ سر ټیټ کړو نو باید تلپاتې ذلت ته ځانونه تیار کړو. د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړی استازی زمیر کابلوف خبر ورکړی چې د رواني اکتوبر میاشتې پر شلمه په مسکو کې د افغانستان په اړه یوه نړیواله غونډه ترسره کیږي. رویټرز خبری آژانس د زمیر کابلوف له قوله ویلي په دې ناسته کې د افغانستان د سرپرست حکومت استازو ته هم د ګډون بلنه ورکول سوې ده. ښاغلي کابلوف د دې ناستې په اړه نور جزئیات نه دی شریک کړی او دا هم معلومه نه ده چې نور کوم هیوادونه به دې ناستې ته د ګډون لپاره وبلل سي. تر دې وړاندې هم په مسکو کې د افغانستان په اړه په ترسره شوي غونډو کې د جګړې پای ته رسېدو او یو ساسي هوکړې ته د رسېدو غوښتنه سوې وه. د خبرونو پای. دا تهران دی، د ایران د اسلامی جمهوریت ژغ.
سیاسی تبصره.
زنو د پروګرام په دغه شیبو کې مو پام را اړوم د نن ورځې سیاسي تبصرې ته، چې عنوان یې دی د طالبانو په دریځونو کې نرمښت له ایدیاتور عمله پورې. په افغانستان کې د طالبانو ډلې د موقت حکومت د معارف وزارت سرپرست په دغه هیواد کې د جلا جلا معلمانو پښتون او د اسلامي حجاب یا ستر په رعایتولو سره د نجونو او هلکانو د ښوونځیو د پرانستل کېدو خبر ورکړی دی. د نورالله منیر په خبره طالبان هیڅکله هم د نجونو له زده کړې سره مخالف نه دي، او ټاکل سوې ده د نجونو د زده کړې لپاره د اسلام د مقدس دین په اساس او د یو سالم چاپېریال د رامنځته کېدو لپاره د دغې ډلې لخوا یو نوی پلان برابر او وړاندې سي. بېشکه د نجونو د زده کړې په باب د طالبانو ډلې د موقت حکومت د معارفو د وزارت د سرپرستۍ دا په وړاندې یو ګام، او د دغه ډلې د واکوالۍ په دریځونو کې سوکه سوکه د نرمښت بیانونکی دی. د طالبانو د تیر وخت کړچار ته په پام سره دا چې د نور الله منیر په وینا دغه ډله هیڅکله د نجونو د زده کړې مخالفه نه ده، یوازې یو تبلیغاتي شعار ګڼل کیږي. په همدې دلیل د نجونو د زده کړې د پړاو په باب چې هغه د دوی د ښوونځیو د پرانیستو خبر ورکړی څه روښانه اطلاعات نه دي خپاره سوي. د طالبانو لخوا پر کابل له ولکې وروسته دغې ډلې د نجونو له زده کړې سره خپل مخالفت اعلان کړ، خو د کانیا ډلې او د کوټې د شورا په نامې سره د یوې ډلې په شمول د طالبانو په داخل کې اختلافاتو ته په پام سره داسې ښکاري د طالبانو پر کړچار د حقانی ډلې له بشپړ مسلط کېدا سره سره کوټې د شورا کړۍ هم د طالبانو رهبرۍ شورا ته د خپلو غوښتنو د دکته کولو په حال کې دي. په همدې دلیل د نجونو د ښوونځیو له تړل کېدا سره سره په مزار شریف کې د نجونو د زده کړې د پیلېدا راپورونه خپاره سوي دي چې د افغانستان د ورځې له ټولنیزو شرایطو سره په مخامخېدا کې د دوی پر اختلافاتو ټپه وهي. په دې زمینه کې د افغانستان د سیاسي چارو یو کارپو آصف آشنا وایي که څه هم طالبانو له مخکنیو دوو لسیزو سره په پرتله کې یو لړ بدلونونه تجربه کړي دي، خو د ایډیالوژیک ارزښتونو له نظره هماغه د تیر وخت طالبان دي. له دې امله باید په عمل کې وبرېښوي چې د افغانستان د ټولنې په ګټه په خپلو دریځونو کې نرمښت ته تیار دي. داسې ښکاري چې نړیوالې ټولنې او طالبانو یو شان د صبر او انتظار سیاست خپل کړی دی. نړیواله ټولنه د طالبانو ډلې د اجرایي او حقیقي سیاستونو د وړاندې کېدا په تمه ده څو د هغو په اساس دریز غوره کړي، او متقابلا د طالبانو ډله هم د وخت په تیرولو سره هڅه کوي د خپلو پروګرامونو په باب د نړیوالې ټولنې د صبر او زغم کچه وسنجوي. البته داسې ښکاري طالبان د افغانستان د ټولنې د واقعیتونو په درکولو سره او دغه راز د واکوالۍ په ډګر کې د طالبانو ډله د سیاستونو او پروګرامونو د ورځې په اساس په ترسره کولو او د یوې وسلوالې ډلې له پروګرامونو او شرایطو څخه د واټن اخیستو باندې د نړیوالې ټولنې د ټینګار د درکولو په حال کې ده. که څه هم له طالبان سره د نړیوالې ټولنې د چلند څرنګوالی د دغې ډلې له شعارونو او د عامو خلکو د خوښو خبرو سره نه، بلکې د دغې ډلې له کلچار سره په تناسب کې دی. طالبان چې له دوو لسیزو وروسته یې بیا په کابل کې د پوځي قدرت له لارې اقتدار په لاس کې اخیستي، په عمل کې د افغانستان د خلکو په ټولنیزو اقتصادي او کلتوري شرایطو او له نړیوالو بدلونونو څخه د دوی په غزمنېدا کې د بدلونونو شاهدان دي. پر دې سربیره رون اندی طالبان هم په عمل کې بخښنه غواړم له دې سربیره رون اندی طالبان هم په عمل کې دې نتیجې ته رسېدلي دي چې د افغانستان د ټولنې مدیریت او لارښوونه د متخصصو او تعلیم یافته کسانو پرته ممکن نه دی. دغه وضعیت له طالبان سره او یا له طالبان پرته د افغانستان د حکومت له ډول سره هغه څه ارتباط نه لري، ځکه دا د افغانستان ځوان نسل دی چې د افغانستان راتلونکی جوړوي. په هر حال د افغانستان د نجونو او میرمنو ټولنه د افغانستان د هغه نفوسي جوړښت او همداراز د هغه کار کسب د ظرفیت یوه مهمه برخه جوړوي چې د تعلیم یافته میرمنو او نجونو له شتون پرته د دوی مدیریت او فعالیت هیڅ امکان نه تر سترګو کیږي، چې له هغو د معلمانو او د پرستارو ټولنې ته اشاره کیدلی سي. د تفسیر پای. دا تهران دی، د ایران د اسلامی جمهوریت ژغ.
د تاریخ پاڼه.
ډیر محترم اوریدونکو، روغ جوړ او خوشاله اوسئ. دوستان او شاو نیک مرغه سهار درته غواړم. عزیزانو، د خبرونې په دې شیبه کې زه فاطمه ستاسو حضور ته حاضر شوم چې د تاریخ یو بل پانه تاسو ته وړاندې کړم. لکه څنګه چې پوهیږئ، نن د جمعې مبارکه ورځ د 1400 هجری لمریز کال د میزان یا تلی د میاشتې 14مه نیټه ده، چې د 1443 هجری قمری کال د جمادی الاول یا لومړۍ خور د میاشتې له لومړۍ او د 2021 میلادي کال د اکتوبر له 8مې نیټې سره برابره ده. سوال سوه دری سلویشت کال مخکې د ربیع الاول د میاشتې په لومړۍ ورځ د حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم تاریخي هجرت پیل شو. په داسې حال کې چې د اسلام د ګران قدر پیغمبر له بعثت دیارلس کاله تیرېدل، هغه بزرګوار د مکې د مشرکانو د کړولو او ځورولو له امله مدینې ته هجرت وکړ. پیغمبر اکرم په داسې شرایطو کې چې د مشرکانو یوې ډلې نیت درلود د شپې مهال او په ډله ییز ډول هغه بزرګوار ووژني، خو حضرت امام علی علیه السلام په سرشیندنې او له ځانه په تیرېدا سره هغه شپه د اسلام د ګران پیغمبر په بسترې کې ویده شو، څو دښمن له مکې د پیغمبر اکرم وتلو ته متوجه نشي. مدینې منورې ته د پیغمبر اکرم هجرت او له دې وروسته پیښې د اسلام په پرمختګ کې دومره مهمې وې چې د مسلمان نانو د تاریخ پیلامه شوه. د هجرت په بهیر کې د مدینه خلکو د پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم او د مهاجرانو ډیر توت هرکلی وکړ. سمود نو تیره چې د همدغه هجرت په برکت اسلام سیاسي او پوځي تشکیلات پیدا کړل او یو ځواکمن حکومت یې جوړ کړ چې د یو لوی اسلامي تمدن درامسته کېدا لپاره پیلامه شو. د ویلو ده چې د اسلام ګران قدر پیغمبر لومړنی کس و چې خپل هجرت د تاریخ اساس وګرځوي او د عربانو مشرانو او شخصیتونو سره یې خپل لیکونه او مکاتبات په دغه تاریخ سره ثبت کړل. یو زر درې سوه اته او یا کال مخکې د 15 هجری قمری کال د ربیع الاول په لومړۍ نیټه د حضرت امام حسین علیه السلام او د هغه د وفادارو ملګرو له قاتلانو څخه د غچ اخیستلو لپاره د توابین پاڅون پیل شو. د کوفې خلکو د اسلام د ګران قدر پیغمبر المسیح حضرت امام حسین علیه السلام ته مخکې بلنه ورکړې وه څو د هغوی ښار ته ورشي او د یزید د ظالمانه حکومت په ضد د پاڅون شری په غاړه واخلي. امام حسین علیه السلام هم د هغوی بلنه ومنله او د کوفې په لور حرکت وکړ، خو د لارې په منځ کې کربلا کې د معاویه د زوی یزید له لښکر سره په یو نابرابر جنګ کې شهید کړای شو. د توابینو ډله د کوفې خلکو و چې د امام حسین د یوازې پرېښودو او د ژمنې د نه پوره کولو په خاطر ډېره پښیمانه وو. د دغې لټۍ او ګناه په علت یې توبه وکړه او د سلیمان بن سوره د خزایی په مشرۍ د یزید له لوی لښکر سره وجنګېدل او له هغوی زیاتره کسان شهیدان شول. درې نوي کاله مخکې د 1401 لمریز کال د تلی د میاشتې په 14مه نیټه د رضا خان پهلوي له ډکتاتورۍ سره د ایران د یوه پیاوړي عالم آیت الله سید حسن مدرس له پله پسې مخالفتونو وروسته د رضا خان پهلوي په امر یو شمېر پوځیانو د مدرس پر کور تیری وکړ او هغه یې سخت ووهه او ټپي یې کړ او ورپسې له تهرانه بهر کړ. هغوی همدارنګه د مدرس د کورنۍ غړي او دوستان هم ونیول. بالاخره مدرس له یو څه وخت وروسته د ایران شمال ختیز ښار کاشمر ته جلا وطن کړی شو او په 1416 لمریز کال کې یې په همهغه ښار کې د رضا خان د عواملو لخوا مسموم او شهید کړی شو. پینزوس کال وړاندې د 1415 لمریز کال د تلی د میاشتې په 14مه نیټه مشهور مسلمان محقق مؤلف او وایز سلطان الوایزین شیرازی په 15 اویا کلنۍ کې وفات شو. د اشرف الوایزین حاج علی اکبر زوی سید محمد شیرازی په کابو 1215 لمریز کال کې په تهران کې وزیږید او لومړنۍ زده کړې په تهران کې ترلاسه کړې. هغه په 12 کلنۍ کې له خپل پلار سره عراق ته ولاړ او 2 کاله په کربلا کې منځنۍ زده کړې ترلاسه کړې. ورپسې د خپل پلار سره یو ځای کرمانشاه ته ولاړ او د شریعت تبلیغ ته یې مخه کړه. سید محمد ورپسې د خپل علم او کمال د بشپړولو لپاره عراق، سوریه، فلسطین، اردن، مصر او هندوستان هیوادونو ته سفرونه وکړل او د یهودیانو، مسیحیانو، برهمنیانو او اهل سنت مسلمانانو او نورو ډیرو ډلو سره دینی او مذهبي مناظرې هم وکړې. په پیښور ښار کې د اهل سنت له دوو سترو عالمانو سره د سلطان الوایزین شیرازی مناظره چې د هند د مشر ګاندی پښتون کې د لسو شپو او هر شپه له 8 ساعتونو ډیر وخت لپاره وه ډیره مشهوره ده.
بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا
ده قرآن بلوشي
د خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم په پاک روح په درود او تاسو قدرمنو اوریدونکو ته د سلامونو په وړاندې کولو سره د قرآن د پلوشو له یوې بلې برخې سره مو زه فاطمی له خپل محترم همکار
جمیل حسین بنګس سره
ستاسو درانه حضور ته حاضر شویو. ګلونو اوریدونکو په دې برخه کې به د احقاف سورې له 24 تر 28 آیتونو پورې تلاوت، ژباړه او ساده تفسیر به تاسو ته وړاندې شي. ستاسو د ملګرتیا په هیلې سره په سر کې مو پام راغواړو د احقاف سورې د 24 او 25 آیت تلاوت ته. هلته چې پاک رب داسې فرمایي:
فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين.
نو کله چې دوی هغه عذاب ولید چې د پلنې پرجز په شکل کې د دوی میدانونو ته مخ کون کې وو، دوی وویل دا پلنا پرجز ده، پر مونږ باران ورون کې ده. نو هود وویل بلکې دا هغه عذاب ده چې تاسو د ده تلوار کبه باد ده چې په دې کې دردون کې عذاب ده چې د خپل رب په حکم سره هر شی هلاکوي. نو دوی سبا ته داسې شول چې یوازې د دوی خالی کورونه لیدل کیدل. مونږ هم داسې مجرم قوم ته سزا ورکو.
قدرمن اوریدونکو په تیره برخه کې مو وویل چې د عاد قام د حضرت هود علیه السلام د بلنې په وړاندې د ضد او دښمنۍ له مخې وویل موږ له خپلې لارې لاس نه اخلو، ته هم که رښتیا وایې نو د کوم عذاب وعده چې راکوې را نارل کړه. نو وروسته لدی چې په خلکو غاړې خلاصې شوې او هغوی په خپله د عذاب غوښتونکي شول، خدای تعالی پرې تیز سیلی ور و لیژوله چې له ځان سره یې ورځې راوړې. کله چې عاد قام دغه ډوبې او تیاره ورځې ولیدلې، خوشحاله شول او ګمان یې وکړ چې ډیر ژر به برکتناکه باران نازل شي. خو نه یوازې باران ونه ورید، بلکې یوه سړه سوزونکې او موند ایستونکې سیلۍ والوته چې د هغه ګناهکار قام د تبایۍ سبب شوه او له کورونو پرته یې بل څه پاتې نه شول. د حد سورې د اووم آیت له مخې دغه تیزه سیلۍ اووه ورځې او اته شپې پر لپسې روانه وه، تر دې چې د هغوی د ژوند ټغر یې ټول کړ او هیڅوک ژوندي پاتې نه شول. دا په حقیقت کې هغه ټولو مجرمانو، ګناهکارانو او ضدي کافرانو ته یو خبرداری و چې که دغه شان لاره ووهي، نو تر هغوی خبر اخلیک به ونه لري.
عزیزانو، لا دغه آیتونو زده کوو چې لومړی له حق سره ضد او دښمني د سختې سزا سبب کیږي. د نورو قومونو برخلیک د راتلونکي لپاره دغه شان یو عبرت بریښي دی. دوهم، طبیعي ښکارندې د خدای تر قدرت لاندې دي. وریځې او باد او نورې طبیعي ښکارندې هم د خدای د رحمت او مهربانۍ نښه کیدلی شي او هم د قهر او غضب. همدغه باد کله د رحمت باران راوړي او کله هم د تباهۍ او نابودۍ سبب کیږي. دریم، په دنیا کې د مجرمانو هلاکت یو الهي دود دی او له تیرو قومونو او واکمنانو پاتې نښې د عبرت اخیستو لپاره یو لوی نندارتون دی. عزیزانو، اوس د احقاف سورې شپږویشتم آیت ته غوږ شئ. هلته چې لوی خدای فرمایي:
اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد.
او يقيناً يقيناً مونږ هغوی ته په هغو څیزونو کې دومره قوت او قدرت ورکړی و چې تاسو ته مو په هغو کې قدرت نه دی درکړی، او د هغوی لپاره مونږ غوږونه او سترګې او زړونه پیدا کړي وو. نو له دوی نه د دوی غوږونو او نه د دوی سترګو او نه د دوی زړونو هیڅ شی عذاب دفع نه کړی شو، ځکه چې دوی د الله لا آیتونو نه انکار کاوه او دوی هغه عذاب راگیر کړل چې دوی به په هغه پورې خنداګانې کولې.
ولقد مكناهم في ماء مكناكم فيه وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَارًا وَأَفْئِدَةً فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَلَا أَبْصَارُهُمْ وَلَا أَفْئِدَتُهُمْ مِنْ شَيْءٍ إِذْ كَانُوا يَجْحَدُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ.
قُلْنَا أُرِيدُونَكُ عاد قام په جزیرۃ العرب کې مکه ته نږدې اوسېده او د هغوی د کورونو کنډوالې په لاره پرتې وې. نو ځکه قرآن د مکې مشرکانو ته چې د اسلام د پیغمبر د بلنې په وړاندې ضد کاوه فرمایي: د عاد قام له جسمي او مالي نظره تر تاسو پیاوړی و، خو دغه طاقت او شتمنی د خدای د عذاب د نازلیدلو په وخت د هغوی هیڅ په کار را نغله او هغوی ونژغورل. هغه څه چې د هغوی د ژغورنې سبب کیدل د حق پیژندل او منل و. هغوی د نورو انسانانو په شان سترګې، غوږونه او عقل درلود، خو تر حقیقت د پیژندلو لپاره یې ترې استفاده نه کوله. هغوی د حق او حقیقت په وړاندې سترګې او غوږونه بند کړل او ګمان یې کاوه چې د هغوی مال او طاقت هغوی د خدای په وړاندې بچ کولی شي. نو د عذاب د نازلیدلو په اکله یې د حضرت هود په خبرداری پورې ټوکی او خنداګانې کولې او ورته یې پام نه کاوه.
عزیزانو، له دغو آیتونو زده کوو چې لومړی، د مال او طاقت لرل حتما د انسان د بچ کېدو لامل نه دي، بلکې د حقیقت د پیژندلو لپاره له سترګو، غوږونو او عقل سم کار اخیستل او ترې پیروي د انسان د ژغورنې او نیکمرغۍ سبب کیږي. دوهم، د حق او حقیقت انکار د انسان د تباهۍ سبب کیږي او د هغه مادي امکانات او پانګې هغه د تباهۍ په لور بیایي. دریم، په الهي آیتونو او د پیغمبرانو په خبرداریو پورې ټوکې او خنداګانې په دنیا کې د الهي قهر سبب کیږي.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد.
ایزن اوس د احقاف سوره د وبشتم او اتوشتم آیتونو تلاوت ته پام وکړئ. هلته چې لو خدای فرمائی،
ولقد اهلكنا ما حولكم من القرى وصرفنا الايات لعلهم يرجعون فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة بل ضلوا عنهم وذلك افكهم وما كانوا يفترون.
او یقیناً مونږ هغه کلی چې ستاسو چاپیره دي هلاک کړل، او مونږ آیتونه مکرر بیان کړي دي د دې لپاره چې دوی له کفر نه راووځي. نو د دوی مرسته هغو معبودانو ولې ونه کړه چې دغو خلکو دوی د تقرب لپاره له الله نه غیر معبودان ګرځولي وو، بلکې دغه معبودان په دغه وخت کې له دوی نه ورک شول. او دغه د دوی غټ دروغ دی او هغه څه دي چې دوی به له ځانه جوړول.
عزیزانو، د تیر آیت نه وروسته چې د عاد قام هلاک یې بیانوه، دا آیت فرمایي نه یوازې عاد قام بلکې نور قامونه هم چې د مکې په شاوخوا کې ژوند کاوه، کله چې د حق په وړاندې ودرېدل هلاک مو کړل. لکه د سمود قام چې د جزیرة العرب په شمال کې اوسېده او په جنوب کې د سبا قام. په دوی کې د هر قام لپاره مو د دوی له پوهې سره سم خپل آیتونه او نښې ولېږلې چې غاړې پرې خلاص شي او له شرک او کفره د پیروۍ لپاره کومه پلمه او عذر ونه لري. خو دوی د حقیقي خدای په ځای د جعلي او لاس جوړو خدایانو عبادت پیل کړ او داسې وانګېر چې له دوی د ژغورنې سبب ګرځي، په داسې حال کې چې د عذاب په وخت په دوی کې هیڅ معبود د دوی د مرستې توان نه درلود، بلکې حتی د خدای د عذاب په وړاندې د ځان د بچ کولو وس هم نه درلود. نو له منځه لاړل او هیڅ علامه یې پاتې نه شوه.
عزیزانو، له دغو آیتونو زده کوو چې لومړی، د قرآن یوه تربیتي روده د تیرو خلکو د تاریخ مطالعې ته د خلکو بلل او د هغوی له برخلیکه د عبرت اخیستل دي. دوهم، خدای تعالی د انسان د هدایت او خپل الهي فطرت ته د هغه د ستنېدو اسباب برابر کړي دي، مهمه له غلط لارې څخه د انسان د ستنېدو وخت نه ده. دریم، بدعتي، خرافي او چټي فکرونه سبب کیږي چې خلک له داسې څیزونو مرسته وغواړي او خدای ته د تقرب سبب وګڼي چې هیڅ خاصیت او اثر هم نه لري.
د خدای تعالی له لوی درګاه څخه عاجزانه غوښتنه کوو چې موږ د بې لارۍ څخه وژغوري. په همدې دعا سره د دغه پروګرام وخت هم په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو موږ هم ستاسو له حضور اجازه غواړو.
الله مو مل او ملګری.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
په سیمه کې د پایدار امنیت مؤلفه د تهران رادیو ګرانو او قدرمنو اوریدونکو خیچاری عزیزانو، اوسم زه فاطمی له خپل محترم همکار
صادق حسین
سره ستاسو په خدمت کې حاضر شوم چې د ایران د اسلامي انقلاب د ستلار خود له نظر په سیمه کې د پایدار امنیت د مؤلفو په اکله ځانګړي پروګرام تاسو ته وړاندې کړو. هیله ده چې د اوریدو وړمو وګرځي.
ډیرو عزتمن اوریدونکو، امنیت او د نړیوال نظام په سویه د هر هیواد لپاره دوه داخلي او خارجي اړخونه لري او لزومن دغه دوه حوزې له یو بل څخه جلا نه دي او په ډیرو موردونو کې له یو بل سره ژور او مستقیم پیوندونه لري. لویدیځ آسیا سیمه هم په هغو سیمو کې راځي چې امنیتي کړچرونه یې له دواړو اړخونو څخه له پاڼو اهمیت څخه برخبر دي. لویدیځ آسیا سیمه د جیوپولیټیک ځانګړتیا او د تیلو د بډایه سرچینو د لرلو په دلیل تل له سیمې د ورخوا قدرتونو له تمې او هیر سره مخامخ ده او په همدې علت له سیمې ورخوا قدرتونه د امنیتي ګواښونو په رامنځته کولو کې روښانه او اغېزشیندونکی رول لري. په حقیقت کې د آسیا د جغرافیې په دغه برخه کې ډېر امنیتي ګواښونه په سیمه کې د پردیو هیوادونو په لاسوهنو کې جړه لري. د ترهګرو ډلو رامنځته کیدل او د هغوی پراخو فعالیتونو چې په تیرو لسو کلونو کې د سیمې ډېر هیوادونه د ویشل کېدا او د دړې وړې کېدا تر هر بوتلل او لویدیځه سیاسي مې د کورنیو جنګونو او د تاوتریخوالو په اور کې ښکېل کړه له سیمې د ورخو قدرتونو د ملاتړ او د لاسوهنې نتیجه ده.
دغه بهیرونه د دې خودنه کوي چې د دغې سیمې هیوادونه په خپل شاوخوا چاپیریال کې په داخلي عواملو سربېر نه نورو جدي ګواښونو سره هم مخامخ دي او سلطه ګر قدرتونو د ناامنۍ او د کړکېچ په رامنځته کولو سره دغو ګواښونو ته لمن وهي. د غلاس وون کوي ورانون کوي سیاست په تیر څو لسیزو کې د دې سبب شو چې د سیمې کړکیچونه ډیر زیات شي. د کړکیچونو زیاتېدل د اختلافاتو ډیرېدل او د لیبیا، د نایجیریا، د سومالیا، د افغانستان، د عراق او د سوریې په شان په سیمه کې د کړکیچ په مستعدو هیوادونو کې امنیتي، سیاسي او اقتصادي کمزورتیاوي د بوکو حرام، د القاعده، د داعش او د الشباب په شان د سرزورو ډلو د رامنځته کېدا سبب شول. د ایران اسلامي جمهوریت د ډیرو دلایلو او شواهدو پر اساس او په سیمه کې د کړکیچ د رامنځته کولو د لاسوهونکو قدرتونو رول ته په پام سره د سیمې د هیوادونو په کورنیو مسایلو کې له سیمې ورآخوا قدرتونو ابلو او لوبغاړو له لاسوهنې او شتون سره مخالفت کړی دی. د دغو کلونو تجربه د دې خودنه کوي چې په سیمه کې د سترو قدرتونو پوځي شتون هیڅکله د امنیت د رامنځته کولو لپاره نه و او د هغوی غیر رغنده لاسوهنې دغه هیوادونه له زیاتو مشکلاتو او چلنجونو سره مخامخ کړي دي. البته معلومه ده چې لویدیځه آسیا سیمه د ګازو او د تیلو په زیاتو زیرمو سره د ستراتیژیک سیمې په توګه تل د سترو قدرتونو د تمو هدف ګرځېدلې ده. دغه ستر قدرتونه د خپلو ناجایزو ګټو لپاره د جوړښت د رامنځته کولو او په اصطلاح په خپله خوښه د سیمې د نظم د رامنځته کولو هڅه کوي چې دا خپله جدي ګواښ ګڼل کیږي. د ایران اسلامي جمهوریت باوري دی چې له ګډو ګواښونو سره په مقابلې کې کولو او په سیمه کې د پایدار امنیت او د ثبات په رامنځته کولو سره د سیمې دننه د اقتصادي، د سیاسي او کلتوري پیوندونو پر اساس د آسیایي امنیتي نظام په تعقیبولو او د سیمې د هیوادونو په ګډون سره د دفاعي سیاست غوره کولو ته ضرورت شته. په دې زمینه کې د ایران ستراتیژیک سیاست د سیمې د کرکیچونو او د شخړو د رامنځته کېدو مخنیوی دی. ایران دغه سیاست د سیمې د بدلونونو په دقیق او هوشمندانه ډول څارنې او د پیښو په بهیر باندې شننې او غور کولو سره او د ضرورت په بڼه کې د ګواښ د له منځه وړلو لپاره په اخیر شیندونکې اقدامات ترسره کولو سره تعقیبوي. د ایران اسلامي جمهوریت په دې زمینه کې لګواخونو سره د مقابلې لپاره ځانګړي امنیتي لومړیتوبونه لري. په همدې اساس په عام ډول د تاوتریخوالي او د سرزورۍ په وړاندې د سیمې له خلکو د ملاتړ په شان هدفونه او په خاص ډول له ترهګرۍ سره په جنګ کې له عراق او سوریې سره مرسته او د سیمه ییزو ګواښونو د پراختیا د مخنیوي د ایران په امنیتي لومړیتوبونو کې ګڼلی شو.
ډیرو عزتمن اوریدونکو، پر دې اساس د ایران لومړنی امنیتي لومړیتوب د ترهګرو ډلو له فعالیت سره مقابله کول دي. د ایران د اسلامي انقلاب ستر لارښود حضرت آیت الله العظما سید علی خامنائی د نوي کال د پیلې دا په مناسبه د خپلې وینا په یو برخه کې د سیمې په ځینو هیوادونو کې د ایران د اسلامي جمهوریت د شتون په ستراتیژیکو هدفونو باندې ټینګار سره جوته کړه. موږ نه زور وینا وکړه او نه مو د سیمې په کورنیو چارو کې لاسوهنه. هغه حضرت بیا وفرمیل د سیمې هیوادونو له ایران څخه مرسته وغوښتله او موږ هم ورسره مرسته وکړه او دغه مرسته مو هم په منطقي انګیزو او په ډیرو عقلانه محاسباتو سره وکړه، نه دا چې د احساس په وجه. د ایران د اسلامي انقلاب ستر لارښود حضرت آیت الله العظما سید علی خامنائی تل دغه حقیقت اشاره کړې ده چې امریکا په سیمه کې د امنیت د تامینولو وس نه لري او ښکاره بېلګه یې د افغانستان نیواک دی چې نه یوازې د افغانستان د خلکو لپاره یې هیڅ امنیه ډلې نه کړ، بلکې افغانستان یې له داخلي اختلافاتو، جنګ او کړکې سره ښکېل هم کړ. د ایران د اسلامي انقلاب ستر لارښود حضرت آیت الله العظما سید علی خامنائی په سیمه کې د امریکا د شتون ناوړه اغېزونو ته په اشاره سره ناامنه شر او فساد د امریکا لخوا ډلې شوي شیانو بلل او زیاته کړه، زموږ په سیمه کې د امریکا شتون له شر او فساد پرته بل هیڅ نتیجه نه ده لرلی او زیاته کړه امریکا په دغه سیمه کې خپل قدم کې خودلې دی او له ځان سره یې شر او فساد راوړی.
د ایران د اسلامي انقلاب ستر لارښود حضرت آیت الله العظما سید علی خامنائی زیاته کړه، امریکا چې په هر ځای کې قدم کېږدوي هلته یا ناامنۍ رامنځته کوي او یا کورنۍ جنګ رامنځته کوي یا د داعش ډلې د رامنځته کولو په شان کارونو سره ترسره کوي. په حقیقت کې ایران د لویدیځې آسیا له کړکېچ په ډکه او ستراتیژیک سیمه کې د خپلواکه او د اغېر شیندونکي هیواد په توګه هم هغه ډول چې اشاره ورته وشوه له ډول ډول او ډیرو امنیتي ملاحظاتو برخه ور دی. په سیمه کې د ایران د اسلامي جمهوریت د بهرني سیاست اصلي ستراتیژي د آرامښت او د ثبات د رامنځته کولو په دوو مؤلفو ولاړ دی، او هر هغه څه چې د سیمې د هیوادونو سوله، ثبات او آرامښت له منځه یوسي د ایران له نظره ګواښ ګڼل کیږي چې باید ورسره مقابله وشي. په همدې لر کې د ایران اسلامي جمهوریت تل د سیمې د هیوادونو په داخلي مسایلو او له یو بل سره د هغوی په اړیکو کې له سیمې د ورهاخوا هیوادونو او د قدرتونو له لاسوهنې او شتون سره مخالفت کړی دی.
قدرمن اوریدونکو، دغه بحث به په راتلونکو پروګرامونو کې دوام ورکړو. تر هغه وخته چې له تاسو اجازه غواړو، تاسو ته بلنه درکوو چې تاسو زموږ د انټرنیټ پاڼې ته هم ورتلی شئ او هلته تازه خبرونه، سیاسي تبصرې او نور مطالعې لوستلی او دغه راز چاپولی هم شئ. زموږ د انټرنیټ پاڼې درک دی farstoday.com/ps. عزتمن اوریدونکو، تاسو موږ ته د خپلو پروګرامونو په هکله خپلې نیوکې، وړاندیزونه او نور شیان هم را لګړی شي. نو تر بل پروګرام پورې تاسو په لوی خدای سپارو.
خدای مو مل او ملګری.
درنو او محترم او اوریدونکو، دا یو ساعته خبرونه مو له تهران رادیو واورېده. ستاسو څخه ډیره مننه کوم چې زموږ سره ملګری وې. تر بل خبرونه مو په لوی خدای سپارو.